2023 کال د افغان خزو لپاره د کړهونو ډک کال بلل شوی، خو د دې سره سره افغان خزو د خپل حقونو لپاره غږ پورته کړای. پالیسی های طالبان برای انکشاف اقتصاد افغانستان در سال که گذشت چی بوده و چقدر طالبان توانستن این پالیسی ها را عملی کنند؟ در افغانستان کرکت بورد وایی چه 2023 کال در افغانستان در کرکت دپاره دستر و بریاو او ویارون و دک کال و. در امریکا غک در یو موضوع او چو زوی پده و نیز اخبروانه که پا تیر یو کال که در افغانستان په اقتصادی، سیاسی او طولنیز وضعیت نظر آچه و. سلامونه و هیچاره، در امریکا غک در یو موضوع او چو زوی اخبروانه تا کراغلاست. هیله لرم چې نوې 2025 میلادي کال د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ټولو افغانانو لپاره د سوکالۍ کال وي. تیر میلادي کال د افغان ښځو لپاره د کړاوونو ډک کال و، خو له ډیرو سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته ساتلی، خپلې کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. طالبان تیر میلادي کال کې څومره د بشري حقونو نړیوالو اصولو ته پابند و او دا چې 2023 کال د بشري حقونو له اړخه د افغانو ښځو او نجونو لپاره څه ډول کال و؟ نوشابه اشنا په دې رپورټ کې د بشري حقونو د مدافعانو نظرونه راټول کړي دي.
خب سال 2024 بسیار یک سال بد تلخ بوده بر زنهای افغانستان. آغازش بسیار بد تلخ بود با دستگیری های زنها در کابل و چند ولایت دیگه شروع شد به اتهام بد حجابی.
2023 کال په دې تمه تیر شو چې امریسانی به خلاص شي، موږ ته به د مکاتب او پوهنتونونو دروازې خلاصې شي، مګر سره له دې چې هغه خلاصې نه شي، متاسفانه د نیمه طبي زده کړو دروازې هم د نجونو پر مخ باندې وتړل شوې.
کله چې یو انسان د خپل اساسي حقونو څخه محروم وي، څنګه منلی شو چې هغه به نور حقونو ته لاسرسی ولري؟
د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته د درناوي په اړه د خپل لومړنیو ژمنو سره سره طالبانو ګڼ فرمانونه صادر کړل چې له مخې ښځې او نجونې د بیان ازادۍ، کار، تعلیم او نورو اساسي بشري حقونو نه محروم کړای شول، چې دا محدودیتونه تر اوسه دوام لري.
په 2023 کال کې له شپږم ټولګي څخه پورته پر زده کړو په عامه ځایونو کې له ګرځېدو له محرم پرته په سفر بندیزونه. په 2023 کال کې ښځې او نجونې په پوهنتونونو کې له زده کړو او په ډیرو سکتورونو او غیر دولتي سازمانونو کې د کار کولو څخه منع شوي دي. د 2023 کال د اپریل په میاشت کې دغه بندیزونه وغځول شول چې د ملګرو ملتونو د ماموریت لپاره د افغان میرمنو کار هم پکې شامل شو. په 2023 کال کې طالبانو د ښځو پر غږ او پر تیبی تانگو که دنجونو پر زدکرو بندیز و لگاوه.
اوریستی بندیزونه در نورو وزشو و محدودیتونو پتیر در گنو افغانانو او نریوالو در غبرگون سبب شو.
بله چه پر تیبی تانگو که اینجونی زدکری نشی کولی، دکتران اینو روزل کهی او دیکار نشی کولی، واضح خبره ده چه داد بشری حقونو تر طولو لوی نقص دهی پر افغانستان که.
سرالدی چې په نړیواله کچه ملګرو ملتونو او غړو هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونې غندلي، خو د بشري حقونو مدافعان د نړیوالو قوانینو او ملګرو ملتونو د منشور له مخې د افغانستان په قضیه کې له ښکېلو هیوادونو غواړي طالبان ځواب ویلو ته مجبور کړي.
آنها را مجبور بسازند تا به خواسته های مشروع جامعه بین الملل به ویژه مردم افغانستان به خاطر ایجاد یک ساختار مشروع ملی مبتنی بر اراده مردم افغانستان، عدالت و حاکمیت قانون تمکین کنند.
سر بیره پرده د ښځو د حقونو د سرغړونې په تور د عدالت نړیوالې محکمې ته د طالبانو له پیژندلو د ملګرو ملتونو سرمنشي په ګډون د نړۍ ډیرو هیوادونو خپل ملاتړ اعلان کړ. خودنجونو او ښځو د بشري حقونو نړیوال مدافعان په دې برخه کې د نړۍ غبرګون کمزوري بولي.
دې بحران ته د نړۍ کمزوري غبرګون په ټوله نړۍ کې د ښځو پر حقونو اغیزه لري. دا واقعا ډېره ناهیلي کوونکې ده چې نړیواله ټولنه په بې پروایۍ په خپله مخه ځي او په مختلفو لارو د طالبانو سره د اړیکو عادي کولو هڅه کوي او داسې عمل کوي چې ګوندې د ښځو د حقونو بحران ډېر ستونزمن دی، د اصلاح وړ نه دی او نور لومړیتوب نه لري.
خو که روان وضعیت همداسې دوام وکړي پایله به څه وي؟
اگر وضعیت به این منوال دوام بکنه، افغانستان 100 سال به عقب برمیگرده و بیشترین زیان مردم افغانستان و خود خانواده های طالبا میبینه.
د معلومات له مخې په تیرو څو باندې دریو کلونو کې طالبانو د ښځو د حقونو د محدودولو لپاره نږدې 80 لارښوونې او فرمانونه صادر کړي دي. طالبانو تل د خپلو پرېکړو نه دفاع کړې او ویلي دي چې کارونه یې په شریعت برابر دي. نوشا باشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
با وجود انتقادها و فشارهای جامعه جهانی، اعمال پالیسی‌های انحصاری طالبان در افغانستان در طول سال 2024 میلادی همچنان ادامه داشت. تحلیلگران می‌گویند که به دلیل عدم نقش نمایندگان مردم در تصامیم سرنوشت ساز، یک درک مبهم در مورد شیوه حکومتداری طالبان وجود دارد.
طالبان سال 2024 را با این قدرت نمایی پشت سر گذاشتند. با وجود تأمین نسبی امنیت در افغانستان، نحوه حکومتداری طالبان در سال 2024 نیز نتوانست تا قناعت جامعه جهانی را برای به رسمیت شناختن حکومت آنان فراهم کند.
مقام های حاکم قاطعانه بعد دنبال کردن دیدگاه خود از یک نظام اسلامی و تفسیر خود از فرهنگ افغانستان ادامه دادند.
ملا هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان تصمیم گیرنده اصلی در نظام کنونی در افغانستان می باشد و با نقش نداشتن نمایندگان مردم در تصامیم سرنوشت ساز، نگرانی ها پیرامون شفافیت و مسئولیت پذیری همچنان ادامه دارد.
فکر میکنم که خطوط اساسی حکومتداری آنان در 3 سال گذشته شبیه هم است. در عوض موجودیت یک روند شفافی که در آن نمایندگان مردم نقش داشته باشند، نظام توسط یک فردی که احکام را صادر میکند اداره میشود. بنابراین ما شاهد وضعیت مشابه هستیم که فرایند بسیار متمرکز، بسیار مبهم و درک آن مشکل است.
در سال 2024، افغانستان شاهد اعلام و تطبیق برنامه‌های متعدد زیربنایی نیز بود. ولی با وجود آن هم، این کشور شدیداً به کمک‌های بیرونی متکی بوده و کمبود میزان سرمایه گذاری در سکتور خصوصی یک نگرانی بزرگ می باشد.
در جریان سال 2024 اگر به پالیسی های اقتصادی و حکومتداری طالبان دیده شود، با آنچه که از 3 سال به این سو می بینیم شباهت زیاد دارد و در ارائه خدمات و در کاهش فشار اقتصادی بر مردم واقعا با مشکلات روبرو بودند. ولی فکر می کنم که با مدیریت کردن یک بودجه و جمع‌آوری عواید از طریق تجارت مرزی و تعرفه های گمرکی، توقعات ناظران بیرونی را نیز برآورده کردند.
نحوه حکومتداری طالبان پیامدهای مهمی برای کشورهای منطقه نیز دارد و در سال 2024 طالبان با تقویت روابط خود با روسیه و چین، دو قدرت منطقه‌ای تلاش ورزیدند. با باور تحلیلگران، نگرانی های امنیتی کشورهای منطقه در افغانستان و مفادات اقتصادی آنها ایجاب می کند تا با افغانستان تحت حاکمیت طالبان مراودات داشته باشند.
تعامل قدرت های منطقه‌ای قابل درک است. آنها نیازمندی های اقتصادی دارند. تا آنجایی که به انواع خاص حمل و نقل و منابع انرژی ربط می گیرد، افغانستان یک موقعیت استراتژیک دارد. کشورهای منطقه نیاز دارند تا با یک دیگر و با افغانستان در مورد آب صحبت کنند.
در حالی که طالبان تلاش‌هایی را برای ثبات اقتصادی و تعامل با قدرت‌های منطقه انجام داده اند، تحلیلگران پالیسی‌های آنان در برابر حقوق بشری مردم، به خصوص محدودیت‌ها در برابر زنان و دختران را نگرانی عمده جامعه جهانی می‌خوانند. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
د جمهور رئیس جو بایدن په مشرۍ د امریکا حکومت وایي چې افغانستان لا هم د واشنگتن په بهرنۍ پالیسۍ کې مهم ځای لري. د هیواد په همدې تړاو په تیر یو کال کې د نړۍ له ګڼو هیوادونو سره د افغانستان په تړاو بحثونه کړي دي او بحثونو ته یې دوام ورکړی دی. متحده ایالات وایي په افغانستان کې پر ترهګرو ډلو او د هغوی په فعالیتونو دقیق څار لري.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړو استازو په تیر یو کال کې د قطر، متحده عرب اماراتو، بلجیم، کاناډا، فرانسې، البانیا او هند په ګډون د ګڼو هیوادونو سره د افغانستان په تړاو ملاقاتونه کړي دي. ډیری دغه ملاقاتونه د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست په مشرۍ چې اوس په دغه مقام کې نه دی ترسره شوي دي. ټام ویست د 2021 کال په اکتوبر کې د افغانستان په چارو کې د واشنگتن د استازي په توګه وګمارل شو او د 2023 کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه له دې مقام څخه بدل شو. امریکایي چارواکو په مختلفو مواقعو کې د افغانستان او افغانانو څخه په ملاتړ ټینګار کړی او په افغان میرمن او انجونې د طالبانو محدودیتونه په کلکه غندلي او په څرګنده یې ویلي تر هغه چې طالبان بشري حقونو ته درناوی ونه کړي په رسمیت د طالبانو پیژندلو په طرف ګام نه شي پورته کېدی. خو امریکایي شنونکی جاناتان شورن وایي واشنگتن په تیرو درې کلونو کې د طالبانو سره تعامل ساتلی دی.
خو برعکس موږ ولیدل چې د بایدن حکومت دوه ځانګړي استازي ټام ویست او رینا امیری وټاکل او هغوی په منظم شکل له نړیوالې ټولنې، یو شمېر نړیوالو سازمانونو، ملګرو ملتونو او نورو سره په تعامل کې وو. هغوی همدارنګه له طالبانو سره هم په منظم شکل په تعامل کې وو، تر ډیره د قطر په دوحه کې د هغوی له استازو سره، ځکه امریکایي ډیپلوماتان کابل ته د سفر اجازه نه لري او موږ اوس مهال په کابل کې سفارت نه لرو.
شورن زیاتوي د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت غړو او حتی داسې راپورونه شته چې د سی‌آی‌ای د مرستیال تر کچې یو شمېر امریکایي چارواکو د طالبانو د استخباراتو د غړو سره د استخباراتي معلوماتو تبادله کړې ده. که څه هم د امریکایي او طالب چارواکو د لیدونو په اړه ډېر څه نه دي ویل شوي، خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د 2023 کال د جون په پای کې د دوحې د درېمې غونډې پر مهال وویل چې له امریکایي چارواکو سره په افغانستان کې د دوو امریکایي بندیانو په ګډون په نه حل شویو مسایلو خبرې کړي. اما اوس چې په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ نوی حکومت کار پیلوي، په دې اړه وضاحت نشته چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان او امریکا اړیکې به څنګه وي. خو په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر هارل انتونی وین وایي فکر نه کوي چې د افغانستان په اړه به د امریکا د راتلونکي حکومت تګلاره ژر تغییر وکړي.
زه د امریکا په تګلاره کې د ژر تغییر کوم امکان نه ګورم. زما په اند ډونالډ ټرمپ راتلونکي کې یو ځل بیا د طالبانو سره خبرې وکړي، خو زه دا کار ژر کیدونکی نه ګورم. زه فکر نه کوم چې افغانستان د هغه موضوع وي چې ټرمپ د سمدستي هغې ته پام وکړي. هغه به روښانه ډول ویلي چې دی نور لومړیتوبونه لري.
جاناتان شورن هم وایي چې د افغانستان او امریکا د راتلونکي حکومت د اړیکو په اړه اټکلونه له وخته مخکې دي. خو نوموړی وایي د ټرمپ لخوا حکومتي مقاماتو ته یو شمېر غوره شوي کسان د افغانستان خواخوږي دي.
دا تر ډیره د خلکو اټکلونه دي چې یو شمېر مهمو مقامونو ته د ټرمپ لخوا د کسانو تر غوره کېدو وروسته یې کوي. خو که ځنو څیرو لکه سناتور مارکو روبیو ته چې د بهرنیو چارو وزارت لپاره غوره شوی، یا د استازو د جرګې غړی مایک والز ته چې د ملي امنیت مشاور به وي وکتل شي، دواړه د میرمنو او نجونو په وړاندې د لګیدلو محدودیتونو په شان د هغوی د یو شمېر اقداماتو په ځواب کې پر طالبانو د پراخو بندیزونو د لګولو او یا هم حداقل د فشارونو زیاتېدو پلویان دي.
امریکا له افغانستان څخه تر وتلو وروسته هم دغه هیواد ستر مرسته کوونکی ملګری پاتې شوی او د نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایالاتونو د ادارې په وینا د هیواد د 2018 کال د اګست راهیسې د بشري اهدافو لپاره له افغانستان سره څه باندې 2.1 میلیارد ډالر مرسته کړې چې 715 میلیونه ډالر یې په 2023 کال کې ترسره شوي دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
اداره حامی رسانه های آزاد افغانستان یا نی میگوید که از زمان برگشت طالبان به قدرت حداقل 281 رسانه در افغانستان مسدود شده و از جمع بیش از 11000 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای فقط 4500 نفر هنوز هم در این سکتور مصروف کارند. در طول سال 2024 میلادی حکومت طالبان با صدور دستورهای مختلف به شمول منع نشر تصاویر موجودات زنده این محدودیت‌ها را افزایش داده است.
رشد و انکشاف رسانه‌ها در افغانستان در نظام جمهوریت یکی از دستاوردهای بزرگ دموکراسی در آن کشور تلقی می‌شود، ولی با روی کار آمدن حکومت طالبان در سال 2021 این دستاورد معکوس شد. بنیاد خانه آزادی بیان افغانستان تعداد دستورهای حکومت طالبان را در قبال وضع محدودیت بر رسانه‌ها در افغانستان تاکنون بیش از 20 دستور خوانده است و این بنیاد میگوید که هدف این دستورها سرکوبی آزادی بیان، سانسور شدید رسانه‌ها و ایجاد محیط محدود و مسدود برای فعالیت خبرنگاران است. این محدودیت‌ها باعث شد که تا ختم ماه نوامبر سال 2024 بیش از 300 رسانه در افغانستان مسدود شود.
مسدود شدن 300 رسانه در افغانستان پس از تسلط طالبان و وضع دستورالعمل‌های سخت گیرانه و محدود کننده از سوی آنها در طول سال 2024 و در جریان این سالها باعث شده صدها خبرنگار زن و بیش از 50% از خبرنگاران افغانستان شغلشان را از دست بدهند، که این خود ضربه‌ای به دموکراسی افغانستان است. در طول سال جاری بسیاری از رسانه‌ها یا مسدود شده و یا به دلیل تهدیدات طالبان مجبور به تغییر روش‌های کاریشان شدند.
مرکز خبرنگاران افغان برجسته‌ترین دستورهای حکومت طالبان را بر رسانه‌ها در سال 2024 4 دستور خوانده است که این فرمان‌ها شامل صدور امر توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر مبنی بر عدم نشر تصاویر موجودات زنده در ولایت‌های هرات، ننگرهار، قندهار، هلمند، میدان‌وردک، تخار، بادغیس و پکتیا و 3 دستور دیگر از سوی مقام‌های محلی طالبان است که شامل ممنوعیت نشر صدای زنان در رسانه‌ها در هلمند، ممنوعیت عکاسی و گفتگوی تصویری مقامات محلی طالبان با رسانه‌ها در قندهار و ننگرهار و دیگر ولایات و ممنوع شدن تماس تلفنی زنان با رسانه‌ها در ولایت خوست می‌گردد. این مرکز میگوید که محدودیت‌های حکومت طالبان بر رسانه‌ها در طول سال 2024 کاهش نه بلکه افزایش یافته است و این باعث شده است تا حداقل 12 شبکه تلویزیونی در سراسر افغانستان در طول سال 2024 مسدود گردد.
خبرنگاران افغان با چالش‌ها و مشکلات بسیار زیاد روبرو شدند، از جمله مشکلات اقتصادی، مشکلات امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه، گرفتاری‌ها، شکنجه، تهدید، وضع محدودیت بالای خبرنگاران زن، مشکلات اقتصادی، مشکلات روحی و روانی و در نهایتش خودسانسوری از درشترین چالش‌هایی است که خبرنگارا در افغانستان با او روبرو هستند.
طبق معلومات مرکز خبرنگاران افغان در طول سال 2024 حداقل 30 خبرنگار توسط حکومت طالبان توقیف شدند که 7 تن از آنان هنوز در زندان و سر میبرند.
من تمام امید و آرزوی خود را برای کار در حرفه‌ای که با آن واقعا علاقه داشتم از دست دادم و حالا نگران جان خود هم هستم. نمیدانم آینده ما خبرنگاران زن در افغانستان چی خواهد شد؟
این گزارش‌ها از سوی بنیادهای مدافع حقوق رسانه‌ها در حالی در طول سال 2024 به نشر رسید که مقامات حکومت طالبان دلیل بازداشت خبرنگاران را مرتبط به کار خبرنگاریشان ندانسته و مکرراً به فعالیت رسانه‌ها در چارچوب شریعت اسلامی تأکید کردند، ولی نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران این ادعاها را رد کرده و از جامعه جهانی خواهان توجه به سرکوبی رو به افزایش رسانه‌ها و خبرنگاران توسط حکومت طالبان در افغانستان شدند. لینا روزبه، صدای آمریکا، واشنگتن.
د طالبانو تر واکمنیدی وروسته یو شمیر پوزی او سیاسی جبهه جوړ شوی او هڅه کوي د طالبانو حکومت وننګوي. د مقاومت ملی جبهه او د ازادۍ جبهه ادعا کوي چې په افغانستان کې کسان فعالیت کوي او تیر یو کال کې په کابل او نورو ولایتونو کې په طالبانو ګڼ بریدونه کړي دي، خو طالبان بیا وایي چې په ټول وطن واکمن دي او کوم وسلوال مقاومت نشته. نړیوالې ټولنې هم تر اوسه د طالبانو په وړاندې د کومې سیاسي او پوځي جبهې ملاتړ نه دی کړی.
په تیر یو کال کې د طالبانو مخالفو جبهو د یو شمیر بریدونو د ترسره کولو ادعا کړې ده. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ملی جبهه او د پخواني لوی درستیز یاسین ضیا په مشرۍ د ازادۍ جبهه دوه غډلې دي چې د طالبانو د حکومت په وړاندې وسله پورته کړې. د مقاومت د ملي جبهه یو جکوړه غړی وایي چې دوی د 2023 کال په ترڅ کې د طالبانو په ضد 360 بریدونه کړي دي. علی میسم نظری امریکا غږ ته ویلي چې کسان یې په شلو ولایتونو کې حضور لري او طالبان له دې کبله اندېښمن دي.
نگران است که جواد در حال گسترش می باشه و قوی شدن می باشه و حتی در صفوف خودشان ما نفوذ کردیم.
د لانگوار ژورنال ورځپاڼه د ازادۍ جبهې په حواله وایي چې دغې جبهې د 2024 کال د جنورۍ نه راپه دې خوا د طالبانو په ضد 302 حملې کړي چې په ترڅ کې 209 طالبان وژل شوي او 120 تنه ټپیان شوي دي. امریکا غږ په مستقلانه ډول دغه شمېرې تاییدولی نه شي. د جبهې مشر یاسین ضیا ورځپاڼې ته ویلي چې په 2025 کال کې پلان لرو چې په طالبانو لا نور سیاسي او پوځي فشار واچوو. موږ د مساواتو، عدالت او افغانانو ته د واک د بیرته ستنولو لپاره مبارزه کوو. د چارو یو شمیر شنونکي په دې باور دي چې دغه جبهات به بریالي نه شي ځکه چې بهرنی ملاتړ له ځانه سره نه لري. په واشنګټن کې میشت د افغانستان او پاکستان د چارو کارپوه ماروین واین بم وایي چې نړۍ د طالبانو په واکمنۍ کې خپلې ګټې پالي.
The other reason is that it cannot succeed.
یو دلیل چې د مخاومت خوځښتونه بریالي کېدای نه شي دا دی چې دوی د هیواد نه بهر کوم ملاتړ نه لري. په دې وخت کې سیمه ییز لوبغاړي او زبرځواک ځواک هیوادونه دې پایلې ته رسېدلي دي چې د کوم مخالف لوري د ملاتړ په ځای د طالبانو یو باثباته او قوي حکومت په غوره توګه کولای شي د هغوی ګټې خوندي کړي.
د پوځي جبهاتو تر څنګ بهر میشتي سیاستوال هم لاس تر زنې نه دي. تازه د افغانستان د ژغورنې لپاره د څو لویو خوځښتونو ستر ائتلاف رامنځته شوی دی. د دغه ائتلاف یو مخکښ غړی عبدالرب رسول سیاف دی. د ائتلاف د اعلانېدو په غونډه کې طالبانو ته وویل چې په واکمنۍ کې بې وزلي، ناپوهي او د دین څخه کرکه زیاته شوې ده.
ما تاسو ته وویل چې دا د تاسې پورته کول حتی کوتک ته ضرورت نه لري، توپک ته ضرورت نه لري. هسې چې دا ولس مازی اشاره ورته وشي د ټولو زړه درته ډاک ده، بل ورځ به بل مصیبت جوړ وي.
په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، څو پوځي جبهې او سیاسي خوځښتونه رامنځته شوي دي. طالبانو په افغانستان کې د سیاسي احزابو فعالیت بند کړی او اکثره جبهې او سیاسي ائتلافونه د افغانستان نه بهر فعالیت کوي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
وضعیت اقتصادی افغانستان در یک سال گذشته چی گونه بود؟ پیشرفت ها چی بوده و خلاهایی که مانع رشد اقتصادی در یک سال گذشته شده چی ها بودند؟ گزارش های بین المللی نشان می دهد که در سال 2025 میلادی میلیون ها افغان به کمک های بشردوستانه نیاز فوری دارند. بانک جهانی نیز در گزارش درباره وضعیت اقتصادی افغانستان در 4 دسامبر گفت که با وجود نشانه های رشد اندک در اقتصاد این کشور، افغانستان همچنان با مشکلات فراوان روبرو بوده و آینده اقتصادی آن نامعلوم است.
تحلیلگران اقتصادی افغانستان میگویند پس از به قدرت رسیدن طالبان، اقتصاد افغانستان پیوسته کوچکتر شده و افت قابل ملاحظه داشته است.
اقتصاد افغانستان حدود 30-35% کاهش یافت و سال 2022 اقتصاد افغانستان بیشتر کوچک شد و به این معنا که تولید ناخالص داخلی ما تقریبا پایین تر از 14.5 میلیارد دلار برآورد شد که از 19.8 میلیارد دلار در سال 2022 بود.
آقای قریشی گفت این وضعیت بیش از 69% جمعیت افغانستان را تحت تاثیر قرار داده و منجر به افزایش سطح بیکاری و فقر و باعث تورم و کاهش قدرت خرید شده است و میگوید تلاش های از جانب حکومت طالبان به خاطر حفظ ثبات اقتصادی در این مدت صورت گرفته، از جمله تمرکز بر تولیدات محلی و افزایش صادرات زغال سنگ به پاکستان و افزایش عواید عواید گمرکات در سال 2023، ولی با آن هم تولید ناخالص داخلی همچنان در حد 10 میلیارد دلار باقی مانده است.
امید ما این بود که البته تولید ناخالص داخلی افغانستان حداقل از جایگاه قبلی خود که 19.8 میلیارد داشت، حداقل بالاتر از 30 میلیارد دلار باید تسمی رسید.
تحلیلگران اقتصادی میگویند با وجود بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان، به خاطر به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی، تعلیق و محدودیت‌های معاملات بانکی افغانستان، مشکلات حقوقی و عدم مسئولیت سرمایه‌گذاران خارجی جرأت نمی‌کنند که در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. آقای فرهنگ همچنان گفت در سال گذشته پالیسی طالبان متمرکز بر استقبال از سرمایه‌گذاری بیرونی در افغانستان بوده و اما به خاطر نبود برنامه‌های منظم و حساب شده این پالیسی نتایج ملموس نداشته است.
با یک حالت خوش آمدید و یک حالتی که از همه کس استقبال میکنند که کار بسیار خوبی است، اما برنامه پروپوزل تو دنی کار به این شکل بکو، تجارت برد معادن در تمام زمینه ها، این یک سیستم اقتصاد کارشناسی شده، اقتصاد پویا و یک اقتصاد توسعه یافته و یک برنامه مدرن میخواهد.
از سوی دیگر بانک جهانی در گزارش زیر نام تجدید توسعه افغانستان که به تاریخ 14 ماه قوس منتشر شد، هشدار داد که اقتصاد افغانستان با وجود آن که رشد اندک را نشان می‌دهد، با آینده نامعلوم و چالش‌های گسترده مواجه است. بانک جهانی اضافه کرده است که تولیدات ناخالص داخلی افغانستان شاهد 2.7% رشد بوده و اما این رشد تنها حدود 10% خسارات اقتصادی گذشته این کشور را جبران می کند.
او د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې 2040 کال د افغانستان د کرکټ لپاره د سترو بریاو او ویاړونو نه ډک کال و. په همدې کال کې افغانستان د کرکټ د شلوریزو سیالیو نیمه پای لوبو ته ورسید او د کرکټ مخکښو لوبډلو ته یې ماتې ورکړه.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر له پژواک خبري اژانس سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل 2040 کال د افغانستان د کرکټ لپاره لاسته‌راوړنو ډک کال و. هغه زیاته کړه افغان کرکټ ملي لوبډلې په 2040 کال کې له ایرلند، سویلي افریقا، بنگلاديش او زیمبابوي څخه د یوې ورځنیو او شلوریزو لوبو لړۍ وګټلې او همې په شلوریز نړیوال جام کې تر نیمه پایلې لوبې لاره پیدا کړه. نوموړي ویل په دغه کال کې الف لوبډلې له عمان او هانګ کانګ څخه د سیریز ګټلو تر څنګ د ځوانانو آسیایي جام سیالیو اتلولي هم وګټله.
کور دننه خو موږ غټ ایونت چوش پګیز په ډېر عالی ډول تر سره شو. ټولو ملي لوبغاړو ګډون کې وکړو او د شپګیز نه موږ یو داسې لوبډله تیار کړه، داسې لوبغاړو ترلاسه کړل چې آسیا کپ یې وګټلو.
په ورته مهال کې د کرکټ ملي لوبډلې د یوې ورځنۍ یو سیالیو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی وایي 2040 کال د دوی لپاره یو ښه او له لاسته راوړنو ډک کال و.
تیر یو کال نه لګې تقریبا درې سیریزونه وکړله، بیا د دې نه پات شاید موږ یو سره یو درې میچ سیریز وکړو.
خو د کرکټ د لوبو څارونکي او مبصرین د 2040 کال د افغانستان د کرکټ لپاره څنګه ارزوي؟
که په ټوله کې ووایو 2040 کال د افغان کرکټ لپاره یو طلایي کالم ګڼلی شو، ځکه په دغه کال کې د افغانستان په ګڼو برخو کې لاسته راوړنې درلودلې، که هغه د کورني کرکټ نه نیولې نړیوال کرکټ کې د ملي لوبډلې، د ملي الف لوبډلې، د نولس کلونو لوبډلې لاسته راوړنې ګڼلی شو.
2040 کال د افغانستان د کرکټ لپاره یو بهترینه کال و. په تیر کال کې افغان کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې ښې لوبې وکړې، تر سیم فاینل پورې راغله. همدارنګه په شلوریزو پنځوسیزو سیالیو کې شپږ لوبلړې وګټلې چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره خبر دی.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې اوس مهال په زیمبابوي کې ده چې له دې لوبډلې څخه یې د شلوریزو او یو ورځنۍ سیالۍ لوبلړې وګټله او د ډسمبر په 26مه د دواړو لوبډلو ترمنځ د ټیسټ لوبلړې هم پیل شوې ده.
قدرمنو لیدونکو، ستاسو د ملتیانه ډیره زیاته مننه. دا خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تاسو دا او زموږ نورې بیلابیلې خبرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مل. آشنا تلویزیون د شنبه ورځې په خبرونه کې په اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو نړیواله غونډه، په مسلمانو ټولنو کې د نجونو د زده کړو په وړاندې د ننګونو او فرصتونو په اړه د اسلامي همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو په ګډون دوه ورځنی کنفرانس نن شنبه د پاکستان د حکومت په کوربتوب پیل شو. د امریکا په لاس انجلس کې د هستوګنې په څو سیمو کې د تیرو څو ورځو راهیسې د لګیدلو اورونو په پایله کې لږ تر لږه 11 کسان مړه شوي او څه باندې 10,000 کورونه او ودانۍ ویجاړې شوي دي. امریکا ته د کډه شوي افغان انجینیر سره د زړه خواله. د امریکا شیکاګو ښار ته را کډه شوی افغان انجینیر دلته په امریکا کې هم د خپل مسلک دنده موندلې. جزئیات یې په راپور کې وګورئ. قدرمنو لیدونکو سلام، د امریکا غږ آشنا تلویزیون خبری خپرونې ته ښه راغلاست. نن شنبه د مرغومي 22مه نیټه ده چې د جنوري د 11مه نیټې سره سمون خوري. زه برېښنا عمرخیله یم. لومړی خبر اخلم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او تحصیل د طالبانو بندیزونه دوام لري، نن په پاکستان کې د اسلامي هیوادونو د استازو په ګډون په یو دوه ورځنۍ غونډه کې په دغه بندیز بحث کیږي. دغه غونډه نن شنبه په اسلام آباد کې پیل شوې ده. د دې غونډې په اړه نور جزئیات په اسلام آباد کې د امریکا غږ د خبریالې رابعه پیر نه اخلم چې د اسلام آباد نه موږ سره په خبرونه کې د اسکایپ لاره مالاده. رابیه جانې ستړي مشه، په خیر راغلی. د دې غونډې مهم ټکی څه دي؟ کوم کسانو ویناوي کړې دي او څه ویلې دي؟
ډیره مننه برېښنا. څنګه چې تاسو ویلې، دوه ورځنۍ غونډه ده. دا د اسلامي هیوادونو کم غړي هیوادونه چې دي، د هغوی د ټولو هیوادونو خلک رابلل شوي دي. استازي په دې کې شامل دي او په دې کې د دغه هیوادونو د 23 هیوادونو مشران هم په کې شامل دي. اکثرو هیوادونو د تعلیم د وزارت د څنګه مشران پکې دلته غونډه کړې دي. او د دې سره د نوبل جایزې اخستونکې ملاله یوسفزۍ هم پاکستان ته را رسیدلې ده. تر څو پورې چې خبره ده چې پر کومو معاملو باندې خبرې سوي دي، نن سهار د دې دستورې پرانیسته وسوه. او په دې کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وینا وکړه، او هغه دا وویل چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ښځې د حق لري، هغه کا په هر ځای کې وي، په پاکستان کې وي او په نور هیوادونو کې وي، چې هغه ته د زده کړې حق ورکړې سي. او دغه په ټوله په ګډه باندې دا کوول چې کچري دغه رنگ حق ورنه کړې سي، د دې مطلب دا دی چې هغه د خپل حقونو څخه محروم ساتل کیږي او دوی ته د دوی په پرمختګ کې خندونه جوړیږي. مهمه خبره چې کما وسوا هغه د اسلامي نړۍ سیکرټری د کم اورګنایزیشن چې دی داغه سیکرټری جنرال شیخ ډاکټر محمد عبد الکریم عیسا وکړه، هغه د وویل چې یو خوبه تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ټوله عالمان د دغه مختلف طبقه فکر کم خلک سره تعلق لرون کې دی، هغه عالمان ټوله را بلل سوي دي. او دغه جدای و غونډه سوي ده، او پاغي کې دا خبره مخې ته راغله دا چې په اسلام کې کله هم د نه دی ویل سوي چې د شوزو تعلیم اجازه نسته. نو کم هیوادونه یا کم خلک دوی خاص یو هیواد یاد نکړو، خو ویل چې کم خلک چې د دې سره اختلاف لري، موږ به هڅه کوو چې هغه ته دغه باور ورکو چې دغه رنګ کم اختلاف چې تاسو موجود دی هغه صحیح نه دی، او دا د اسلام یو غلط تصور چې دی وړاندې کیږي.
پښتنې ډېرې دي کوم مطلق وخت راکې چې نورې پښتنې هم تاسو نه مطرح کوم. د افغانستان په ازتازي توپ د غونډې ته څوک را بلل شوي دي کنه؟ د افغانستان واکمنان نه خیمه، نور څوک بلل شوي دي د افغانستان د خوانه؟
د افغانستان له اړخه د پاکستان د وزارت وزیر چې دی کم هغه دا خبره کړې و چې افغانستان اور بللې دی خو د افغانستان له اړخه څوک نه دی وراغلی خو دلته چې کم موجود دي س خلک پښتانه خلک هغه هلته په غونډه کې دي خو د افغانستان له اړخه صداسې خاص خلک چې دی هلته ګډون نه دی کړی
سوال کیږي چې طالبان ولې په دې غونډه کې ګډون نه دی کړی او چې هغه ګډون نه دی کړی د دې غونډه پایله به څنګه په وی باندې د وی په چلن باندې د تاثیر وکړي
برښنا د سیدا چې بلنه خور کړې سوې و او څنګه چې ما تاسو ته ویلې هغه غډون نه دی کړې نو اوس کم د سیکریټری جنرال چې و د وای سي هغه دا خبره وکړه چې سبب یو قرارداد وړاندې کوي او هغه به منزوريږي او دا به ټولو هیوادونو ته لیږل کیږي چې د شوزو د تعلیم په اړه باندې کم اختلافي یو دریس موجود دی یو شتون لري دریس هغه باید چې ختم کریسی او دغه کانفرنس چې دی هغه به یووالی خای او دغه یووالی چې ده هغه به ټول حیوانونو ته ترسی د دوی د پیغام د لاري نو داسې ښکاری چې دغه به پیغام دی افغانستان ته هم رسول غواړي او څنګه چې تاسو ول د دې په پای کې به دا خبري هم وسی او یو قرارداد به هم منزور سی نو کم خلک چې دلته په دغه غونډه کې موجود دي هغه به یو ځل بیا پر طالبانو باندې کڅه هم هغه نه دی راغلی د افغان د طالبانو حکومت باندې یو قسم فشار موجود وی ولې چې دلته د ایران استازي هم راغلی دي د ترکیه استازي هم راغلی دي د نور مسلمان هیوادونو استازي هم راغلی دي او د دې ترڅنګ د نور نړیوالو هیوادونو د ادارو د مختلفو ادارو مشران هم راغلی دي دلته نو هغه فشار به اچي چې کم ستونزې او مسائل د افغان شوز توړان دي هغه په اړه باندې یو د دوی هغه دریس چې موجود دي هغه کې بدلون سره وستل سي
چې امریکا غاک د ډیوی څنګه خبریاله رابیا پیر ساسو د معلوماتو نه ډیره زیاته مننه کور ودان
مننه کور مو ودان په مخ
د پاکستان صدر اعظم شہباز شریف د نجونو د تعلیم په اړه په اسلام آباد کې پیل شوې د ورځنۍ نړیوالې غونډې ته ویلي چې د نجونو زده کړه یو داسې موضوع ده چې د غیر لپاره مبارزه او پانګونه زیات ارزښت لري ښاغلی شریف د جنوري په 11مه په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونه تر سرلیک لاندې د ورځنۍ نړیوالې غونډې ته په وینا کې د نجونو د زده کړې د لپاره د ګډو هڅو غوښتنه وکړه پښتنې نجونې په خاور کې د دې غونډې پاکله څوی راځي د تا وکشو
نو دې ته پکار دی چې دی د دهشتګردي ټیریزم ته وایي چې دا واپس د طالبان او افغانستان ته چې دا 4 سال نه چې کم دا تعلیم بن شوی د جنکو چې دا واپس دی ته شروع کی ځکه چې دې ته په دې سونه رستو شوی بیا په 4 سال کې 57 ملکونو کې دا یو واحد داسې اسلامیک ملک ته چې په جنکو په تعلیم باندې بندیش رګولې دی دا بالکل لری کېدل پکار دی چې دا لری شی او د دې دا تعلیم واپس جاری شي دی ځکه چې یو جنې د پاره څنګه چې یو الګ د پاره تعلیم ضروری دی یو جنې د پاره تعلیم ضروری دی چې هغه معاشره کې سعو کې یا ایسا دونه شعور یا چې هی خپل زندگی او خپل مستقبل خ کې دای نسل د پاره دا خ ډېر ضروری دی بالکل ډیسکس کی ځکه دا یو ډېر اهم او ضروری مسله ده د جنکو د تعلیم
او دا خو ډېر امپورټنت خبره ده لکه ټاپک کې ډېر امپورټنت ده چې په دې کانفرنس کوي خو چې ښه خوشي چې دا لکه الته کې د چې بین د جنکو تعلیم باندې نو دا ختم شي نو چې لکه چې دا ختم شي نو ډیر بر لکه دا چې ختميږي نه کله پورې نو افغانستان په دنیا نه ډیر شاته پاتې شي او چې جنکو لپاره تعلیم ځکه ډیر ضروری ده چې لکه دا فیوچر کم ډیر زیات دې په کار راځي کنه لکه چې د ماشومانو پرورش کوي څوک چې الکانو باندې چې دا پابندي نشته نو ماشومان خو کور کې لویږي
زما خیال دی چې افغانستان ته اوس لږ فکر او سوچ کول پکار دي وای سي مسلمانانو ټول ملکونه ریپرزینټ کوي او دې ته دا سوچ هم پکار دي دې ته دا فکر هم پکار دي چې نه دا صرف د دې د ملک ته پاره خبره ده چې دې جنکو سبق تپریک دي یا آزاد کی بلکې د خپل د نورو مسلمانانو او ملکونو سره د تعلقات هم امپروف کولی شي یا بیا خرابولی شي. او او وای سی چې دینو د هغه ټول چې کوم غړي دي هغه مسلمانان ملکونه دي، یو مسلمان ملک هم چې د ښځې په سبق باندې پابندي نشته. اور زبر دا خواستم کوم افغانستان حکومت ته چې د ښځو دا سبق باندې لګ دي، خپل دا پالیسیانه کې بدلون راولي. دا صرف نه د اغې د خپل ملک ته پاره ډېره ضروری ده، بلکې بین الاقوامي چې کوم تعلقات دي نورو مسلمانانو ملکونو سره هغه هم ورسره خګې دي شي.
د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس کې په پراخې ولګېدنې کې د سیمې یو افغان اوسیدونکی وایي د اور په لمبو کې خاورې ریشوي استوګنې کې په افغانستان کې نړیدلې کورونه وریاد شي. دا راپور به وګورو خو تر یوې لنډې دمې وروسته. بیا هم ښه راغلاست. د امریکا په لاس انجلس کې د استوګنې په څو سیمو کې د تیرو څو ورځو د لګیدلو ورونو په پایله کې لږ تر لږه 11 کسان مړ شوي او څه باندې 10,000 کورونه او ودانۍ ویجاړې شوي دي. په ډیرو سیمو کې ورونه له کنټروله وتلي او اور وژونکي تر اوسه د اور د مړ کولو هڅې کوي.
د لاس انجلس ښار د پاسفیک پلاسیډ سیمه کې تقریبا هر څه اور سوځولې دي. لارې کوڅې تشې پرتې دي او د یو شخصي شرکت افغان کارکونکی بلال توخی د خپل شرکت د مالک قرآن شوی کور مخې ته ولاړ دی او دا ډول شوی تاوانونو د پاره غمجن ښکاري.
It's hard to explain. I mean like 2-3 days ago it was beautiful, it was nice, but
دا حالت د بیانولو نه دی. دوه درې ورځې مخکې دا یو ښکلی آباده سیمه وه، خو اوس هر څه خاورې را شوی. تاسو ګورئ هر څه اور سوځولی، کورونه، موټر او دوکانونه. دته چې ګورم د خپل وطن افغانستان نړیدلې کورونه را یادېږي.
د راپورونو له مخې د لاس انجلس په کاونټي کې شاوخوا 109,000 کسان له خپلو کورونو څخه ایستل شوي او د شاوخوا 200,000 کورونو خاوندانو ته خبرداری ورکړل شوی چې له خپلو کورونو څخه ووځي. ویل کېږي چې دوه اورونو تر اوسه د څه باندې 8 میلیارد ډالرو زیان رسولی دی. د لاس انجلس په ډېرو هغو سیمو کې چې اورونو په کنډوالو بدل کړي دي، د خلکو د شتمنیو د لوټ او تالان د مخنیوي لپاره د شپې لخوا ګرزبندیز لګول شوی او په سړکونو او لارو کې د ایالتي ملي ګارد پرسونل ګزمې کوي. بلال توخی چې څو کاله مخکې له افغانستان څخه امریکا ته راغلی او اوس په لاس انجلس کې په یوه امنیتي شرکت کې کار کوي، هغه وایي چې د دې شرکت مالک ته یې وویل چې هر څه له منځه تللي، د رغولو هیڅ شی هم نه دی پاتې. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دغه اور له کبله د فدرال اضطراري حالت اعلان کړی او ژمنه یې کړې ده چې د اور وژلو لپاره به د فدرال هر ډول مرستې چمتو کړي.
Honestly, you know, I haven't seen anybody.
زه چې دلته راغلم هیڅ څوک مې تر اوسه نه دی لیدلی. دلته سورز مخکې د خلکو بیرو بارو، خو هغه نه پس هیڅ څوک هم نه لیدل کیږي. زما د شرکت خلک هم ډیر پریشان دي. دا طبيعي آفت دی، څوک پکې څه نشي کولای، بس دا غته خبره ده چې موږ ژوند یو.
دا د تاریخ تر ټولو زیات زیان اړوونکی اور ګڼل شوی چې د امریکا په دوهم تر ټولو لوی ښار کې پراخ ویجاړی رامنځته کړی دی. پلاسی انجلس کې په اور کې پلوله پر شوي سیمو کې د پالسیډز او مالیبو سیمې هم شامل دي. دا سیمې د نړۍ د تر ټولو قیمتي کورونو په لرلو سره زیاتې مشهورې وې، چیرې چې د پاریس هیلتون او انتونی هاپکنز په څیر مشهور فلمي ستوري پکې اوسېدل. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
او په نورو لنډو خبرونو کې، امریکا پروند جمعې په ورځ د روسیې د انرژۍ په سکتور
پراخ بندیزونه ولګول. د امریکا د متحده ایالاتونو د مالیه وزارت پرون ویل چې دغه تازه بندیزونه د روسیې د تیلو دوه لوی کمپنۍ گاز پروم نفت او سرکوت نفتا گاز په نښه کوي. دغه بندیزونه د تیلو پر لیکدونکو 133 ټانکرونو هم لګول شوې دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت په باور دا د مسکو د پټو ټانکر بیړیو یو ټولګه ده چې د روسیې د تیلو پر ترانسپورت د موجوده بندیزونو د منحرف کولو لپاره کارول کیږي. ویل شوي دغه کښتیو د روسیې تیل او د تیلو تولیدات بهرنیو مارکیټونو ته لیږدول. د ایران د سپای پاسداران ځواکونو قمندان حسین سلامی د میزایلو هغه پوځي اډه وکتله چې تر ځمکې لاندې جوړه شوې ده. د ایران دولتي تلویزیون په دې اړه پرون راپور ورکړ او په تصویرونو کې ښکاري چې حسین سلامی په نامعلوم ځای کې دغه پوځي تاسیسات ګوري. په راپور کې ویل شوي چې دغه پوځي اډه په یوه غرنۍ سیمه کې ده او ایران ورڅخه په خپل کلک سیمه ایز سیال اسرائیل باندې د برید لپاره کار اخیستی و. ایران د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ نیټه پر اسرائیل د شاوخوا 200 توغندیو او ډرونونو برید وکړ. ایران ویلی و چې دا برید یې د حماس او حزب الله ډلې د مشرانو د وژنې په ځواب کې کړی و. او د لبنان په جنوب کې پر یو موټر د اسرائیل د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 50 تنو ته ورسید. د لبنان روغتیا وزارت وایي په دې برید کې چې ساحلي ښار سور ته نږدې په تیر د با سیمه کې شوی څلور نور کسان ټپیان شوي هم دي. د اسرائیل پوځ وایي د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې د وسلو یوه لارۍ ویشتلې ده. د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ روانه جګړه د اوربند د هغې موافقې له مخې ودرېده چې د جنوري په 26مه موده ختمیږي. د بشار الاسد د حکومت پرزیدو په سوریه کې د ترکیه او اسرائیل ترمنځ تقابل رامنځته کړی دی چیرې چې دغه دواړو هیوادونو خپل پوځونه ځای پر ځای کړی دي. د ترکیې او د یهودي دولت ترمنځ د غزې په سر اړیکې هسې هم خړې پړې شوې دي. شنونکي اوس د تاوتریخوالو د زیاتېدو خبرداری ورکړی. په دې اړه د استنبول نه د دوریان جونز د راپور پښتو ژباړې ته ستاسو پام اړوم.
د ترکیه او اسرائیل پاوز دواړو د بشار الاسد د حکومت د سخوت نروسه اوس په سوریه کې خپل قواوې اچولې دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له کبله هسې هم تاوتریخوالی ډېر زیات و، خو تحلیلګران وایي چې اوس د یوې نوې سیمه ییزې شخړې د پراخېدو خطر لیدل کېږي.
ترکیه د شمال لوري د اسرائیل یو گاوند ملک دی چې مخکې مونږ به د غسی او موقعیت کینو. اسرائیل ویریږي چې د سوریه د خاورې نه به بیا د ایران سوریه ته د وسلو د لیک لپاره کار واخیستل شي او په راتلونکي کې به سوریه کې عملیاتو ته اړتیا پیدا شي او د سوریه په جنوب کې به ترکیه قواوې د اسرائیل لپاره ستونزې او د تقابل خطر پیدا کړي.
د اسرائیل حکومتي رپورت وایي چې دا خطر شته دی. د سوریایي کوردانو څخه د اسرائیل د خارجه وزیر ګیرن سار څرګند ملاتړ چې انقره ترورستان غني موجود تا تاریخواله لا پسې زیاتوي. د اسرائیل او ترکیه رهبرانو دواړو ویل دي چې د امریکا د متحده ایالاتو د منتخب جمهور رئیس سره خیری کلري او تحلیلګران وایي ترامپ ته به فیصله سخته وي.
معلوم داره خبره ده چې د اسرائیل سره د ترکیه سره روابط به ستونزمن وي، په خاص ډول د امریکا د متحده ایالاتونو په کانګرس کې. خو زما په فکر د ترامپ د کابینې پرته داخلي حلقې د ګروپ ته په سیمه کې ترکیه مهمه ده.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان غواړي چې په غزه کې د اوربان په هکله په خبرو کې د منځګړي رول ولري. په دې میاشت کې د منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ د نوې دورې د پیل نه مخکې د اسرائیلي یرغمالو د خوشې کولو او د جګړې د ختمولو لپاره پرمختګ د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان لپاره یو فرصت دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د رهبر سره خپلې اړیکې قوي کړي.
که فرضاً اسرائیل به غزه کې ډېرې هغه څه ترلاسه کړي چې غواړي، نو اردوان اصلا هیڅ دومره دلایل نه لري چې هره ورځ اسرائیل ته بد ووایي، او د ترکیې او امریکا د ښو اړیکو په وړاندې به هم خنډونه لرې شي.
د سعودي عربستان او اسرائیل ترمنځ د اړیکو عادي کېدل به د تاوتریخوالي د کمولو دپاره یو بل عامل وي چې زیاتره د ټرمپ نه توقع لري چې بیا هڅه وکړي.
که ټرمپ دا معامله، یعنی د سعودي عربستان او اسرائیل اړیکې عادي کړی شي، نو دا به همدغه راز د اسرائیل او ترکیې په اړیکو هم ښه اغیزه وکړي، ځکه چې د اسرائیل او سعودي عربستان د اړیکو په ښه کېدلو به د فلسطینیانو مسله هم وي، او په دې حساب به د فلسطینیانو د مسلې په سر د ترکیه او اسرائیلو ترمنځ په ځینو برخو کې تاوتریخوالی کم شي.
د غزې د جنگ نه مخکې د اسرائیل او ترکیه ترمنځ اړیکې خړپړې وې، مګر اوس د دغو دواړو سیمه ییزو قدرتونو پوځونه په سوریه کې یو بل سره مخامخ شوي دي، او د تاوتریخوالي د لا زیاتېدلو خطر پیدا کړی دی. زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
د نیویارک یوې محکمې د جمعې په ورځ د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د حق السکوت د ورکړې په قضیه کې محکوم وګاڼه، خو کومه سزا یې ورته نه ده ورکړې. دغه حکم چې د ټرمپ محکومیت تثبیتوي، هغه ته به اجازه ورکړي چې د بندي کېدو یا جریمې له ګواښ پرته سپینې ماڼۍ ته ستون شي. ټرمپ د جنوري په 6مه د متحده ایالاتو د یوازنی هغه ولسمشر په توګه لوړه وکړي چې په جنایي جرمونو محکوم شوی. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریالې کارولاین پرسیوتی د رپورټ پښتو ژباړې ته.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د استناف له هر پړاو څخه کار واخیست، او حتی د متحده ایالاتو سترې محکمې ته هم عریضه وکړه چې د محکمې لخوا د هغه د قضیې په تړاو د سزا مخه ونیسي. خو سترې محکمې د پنجشنبې په ورځ ناوختي د هغه د سزا د ځنډولو غوښتنه رد کړه. ډونالډ ټرمپ چې د امریکا په خونه ولسمشر پاتې شوی او د دې هیواد راتلونکی ولسمشر هم دی، په دې تور چې د بربندو فلمونو یوې ستوري ته یې د حق السکوت په خاطر د پیسو د ورکړې لپاره د سوداګرۍ جعلي ریکارډونه وړاندې کړي وو، د څلور دیرشو قضیو په تورونو مجرم وپیژندل شو.
دا ډیره شرمناک وه.
سیاسي شنونکي لکه د ټکساس پوهنتون شانن بو اوبراین وایي چې دا قضیه د ټرمپ لپاره ډیره شخصي وه.
هغه نه غواړي چې په خپل ګناه اعتراف وکړي، هغه نه غواړي چې خپل کمزورتیاوې او نیمګړتیاوې ومني.
زه فکر کوم هغه پیغام چې واقعا دلته رسول شوی دا دی چې هیڅوک له قانون څخه پورته نه دی، او دا چې پروسه عملي شوې ده او دا بالاخره پای ته رسوي.
په دویمه او دریمه قضیه کې په دې اونۍ کې د ټرمپ لخوا ټاکل شوی قاضي په موقتی بڼه د عدلی وزارت منع کړ چې د ځانګړي وکیل جیک سمیث وروستی رپورت خپور کړي. دواړه قضیې، یوې په ناسمه توګه د محرمو اسنادو ساتل، او بل هم په پلازمینه کې د جنوري د شپږمې برید او د ټاکنو په نتایجو کې د لاسوهنې قضیې رد شوې. په دې اونۍ کې منتخب ولسمشر د خپل هغه باور په تکرار سره بیا دا ویل چې ښاغلی سمیث په غیر قانوني توګه ټاکل شوی و.
هغه په بدنامۍ سره له دې قضیې څخه وایستل شو، ولې باید هغه ته د جعلي رپورټ د لیکلو اجازه ورکړل شي؟ رپورټ خو جعلي دی.
ځانګړي وکیلانو ته اړینه ده چې د رپورټ لنډیز وړاندې کړي. د متحده ایالاتو لوی څارنوال وویل چې هغه به په پلازمینه کې د جنوري د شپږمې د پاڅون په اړه د ښاغلي سمیث رپورټ خپور کړي. د دې رپورټ په خپرولو او خلکو ته وړاندې کولو کولای شي چې د نیول شویو کسانو د بخلو لپاره د ټرمپ هڅې د خنډ سره مخ
کیږي. چیرې دا ډیر څه روښانه شي چې دا برید پلان شوی و او اکثره دا فعالیتونه ناوړه او جرمي دي، نو په دې حساب ټرمپ خلکو ته د جنایي فعالیتونو آزاده اجازه ورکوي.
څلورمه قضیه د جورج ایالت په ټاکنو کې د لاسوهنې سره تړاو لري. څارنوال د یوې کارمندې سره د نامناسبو اخلاقي اړیکو له امله لرې شو، نو قضیه به هم تر هغه وخته پورې په ټپه ولاړوي چې یا د قضیه رد شي یا بل څارنوال ته وسپارل شي.
زه فکر کوم چې رای ورکوونکي واقعا هیله لري چې دا ټول پای ته ورسیږي. څومره موږ وکړای شو چې د ټرمپ د دویمې دورې سره یو نوی پیل ولرو.
او د جمهور رئیس په توګه د هغه دنده د جنوري په 6مه پیلېږي.
دا د خوشاله احساس دی.
د کارولاین پرسودی رپورت، خایسته صادتلامی، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
ژوند په امریکا کې د امریکا شیکاګو ښار ته راکډه شوی افغان انجینیر دلته په امریکا کې هم د خپل مسلک دنده موندلې او د یو ساختماني انجینیر په حیث کار کوي. انجینیر عاشق الله بشری افغانستان کې ساختماني انجینیر وو او د بیا رغونې په ګڼو پروژو کې کار کړی. هغه وایي د روزګار د موندنې او بچیانو د تعلیم په خاطر وطن پریښی او تمه لري چې یو وخت به بیرته خپل وطن ته ستون شي او کار وکړي.
دغه افغان انجینر یو وخت افغانستان کې د کډوالو لپاره لنډمهالی سرپناوی آبادولې، مګر اوس د مهاجرت ژوند ور په غاړه دی او د امریکا په شیکاګو کې اوسیږي.
ارسی نړیوال ژغورنې کمیټې سره مې د مهاجرینو د راتګ لپاره د شلتر وخت زیات کار کوي.
عاشق الله بشری په 1998 میلادي کال د ننګرهار پوهنتون کې ساختماني انجینری لوستې او په تیرو نږدې 2.5 لسیزو کې په بیلابیلو پروژو کې کار کړی دی چې یو غیل ازبکستان افغانستان ته د برېښنا د لیک پروژه وه.
په 2019 کې ما د افغانستان د برېښنا ریاست سره د ویژنارای کنسلټنسی سره کار کړی دی. که سیول انجینر په صفات د 1500 کې وی بار د شبرغان د شتاروان پورې پدې کې مې انجینر په صفات کار کړی او دا کوم برق چې اوس راغلی د سمره افغانان ګوري دې کې مونږ ډیر زحمت سره دی.
هغه هم دا تیر میلادي کال افغانستان پریخی او له تیرو څو میاشتو راهیسې دلته په شیکاګو کې د انجینرۍ خدماتو ګروپ په نامه له یو شرکت سره د ساختماني انجینر په حیث کار شروع کړی دی. وایي وطن کې د روزګار د نشتون او هلته د خپلو اولادونو د تیاره راتلونکي اندېښنو مجبوره کړه چې له وطن خپل کړه را بار کړي.
هغوی د خپل ما سیوي شو کتل انټرویو واخیستل بیا زه ورغلم ورسره کښېنه سم تجربه د کاري چې وکتل نو یو څو سرټیفیکټ دوی ریکوایرمنټ چې دا باید ته واخلي مخکې د کار د شروع نه. نو هماغه و چې ما سرٹیفیکیٹ دپاره آنلاین ایڈمیشن وکړ او الله په فضل سره هغه مې پاس کړ او سرٹیفیکیٹ مې دوی ته ایشو کړ او بیا دوی سره د اگست 2023 نه تر اوسه پورې په مختلفو پروژو کې مې کار کړی د سیول انجینر او د کنسټرکشن انسپکټر په صفت باندې. د بلخ ولایت دی چې موږ په ډیرو سختو شرایطو کې د افغانستان د برښنا شرکت
وایي په جګړه کې رالوي شو او دغه د سپینګیری د خو وطن خې ورځې ونه لیدي او ورځ تر بلې مسلکي خلک په وتلو دي. دغه افغان انجینر هیله لري چې کګوندې بیا وطن ته وګرځي.
ډیر زیات ارمان لري ځکه واقعا مونږ په خپل وطن کې زیات زحمتونه ایستلي دي او وسم مونږ دې ته لیوالې چې په افغانستان کې خپل حالات ښه کړي، کارونه شروع شي. دغه کار چې مونږ دلته کوو واقعا کوم زحمت مونږ ته په خپل وطن کې وکړو ډیر لا سره وړي وو کو د خلکو د خدمت منظر بو ګرځو. ډیر زیات مونږ په دې یعنی ډیر حریص هم په دې باندې څنګه وکول شو خپل وطن کې کار وکم خپل ولسته کار وکم او دغه زحمت واقعا چې افغانان دلته واسي کدی دې نیمایي عمل ته واسي نو خو دا شرایط د سیدی الله پاک د شرایط خ کی چې ټول افغانان بیرته خپل وطن شي او څنګه وکول شي شرط خپل مسلک د خپل وطن لپاره کار وکړي.
وایي کلم نغواړي چې خزینه اولادونه او د کاله نور غړي بي زده کړو پاتې شي، کنه نو په دې تیر عمرې په ځان د ماجرت ژوند نه دی پیرزو. زبی الله غازی، آشنا ټلویزیون.
قدرمنو لیدونکو، ستاسو د ملتیانه ډیره زیاته مننه. د آشنا تلویزیون دا خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي، خو تاسو دا او زموږ نورې بیلابیلې خبرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. په څو شیبو کې د امریکا غږ د آشنا تلویزیون دری خبرونه پیلیږي چې کوربنه به نجیبه خلیل زما همکاره یې. شپې ورځې مو په خیر، تر بیا مو څښتن مل.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي،
او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.